دا مشال رادیو په خبری غړې کې مو زه نجیب عامر هرکلی کوم. موږ د پښتونخوا پر مهمو مسایلو د راپورونو د خبرېدو لپاره برابر کړی دي، نو که وخت لرئ راسره پاتې شئ او وایورئ. په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. پښتون ژغورنې غورځنګ په رزمک کې د امن لپاره جلسه وکړه. د سوات پولیس وایي د مدین پیښه کې ککړو دوه کسانو ضد مقدمه لیکلې ده، او قطر وایي په غزه کې د اوربند لپاره هڅې ساري. د خبرونو تفصیل. پښتون ژغورنې غورځنګ نن د شمالي وزیرستان پر ازمک کې د امن لپاره پر غوښتل شوې جلسه کې له حکومت د امنیت ټینګولو او د خلکو د سر او مال د ساتنې غوښتنه وکړه. د غورځنګ د شمالي وزیرستان رابطه کار عید رحمان وزیر مشال لډیو ته وویل چې دا جلسه نن 2 بجې ماسپخین پر ازمک کې پیل شوه. تر دې وړاندې ویل شول چې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین او نور مشران به جلسې ته ویناوي کوي. نوموړي زیاته کړه چې دا جلسه د سیمې د امن او په وسایلو د ولس د اختیار لپاره ده. هغه وایي د بدامنۍ پر نوې صفحه هدفې بریدونه او د پښتنو پر وسایلو به خبرې کیږي. دی وایي د هغوی هدف په سیمه کې امنیت پر ځای کول دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په بنو کې د امن لپاره جرګه او کورمه کې د نامنۍ پر ضد لاریون شوی، او په خیبر کې د یو خبریال تر وژنې وروسته تر پرونه پورې مظاهرې روانې وې. بلخوا پوځ حکومت وایي چې د امنیت د ټینګولو لپاره د وسلوالو پر ضد بې توپیر عملیات کوي. روان کال یوازې په شمالي وزیرستان کې تر دې دمه 28 هدفې بریدونه شوي دي چې په کې یو شمېر ځوانان، سیاست والانو، قبایلی مشران وژل شوی دي. د خیبر پښتونخوا د سوات پولیسو د مذهبي مقدساتو سپکاوي په تور د وژنې په پیښه کې د دوو کسانو پر ضد اف آی آر لیکل دي، خو تر اوسه څوک نه دي نیولي. د په داسې حال کې دا چې د جون په شلمه د سوات په مدین کې قهر د خلکو د پنجاب یو اوسیدونکي سلیمان مقدساتو ته د سپکاوي په تور واژه. بل وګرو د مدین په تاڼه هم بریدو کړ، نه گاډي لس موټر سایکلونه او د تاڼې ریکارډ ته اور واچو. چرواکي وایي سلیمان په تاڼه کې د پولیسو په وړاندې په ځان مذهب ته د سپکاوي تور رد کړو. په سوات کې د پولیسو مشر ډاکټر زاهد الله پرون نو وخت مشال لډیو ته ویل
اس میں ایف آئی آرز بھی رجسٹرڈ ہیں اور اس میں باقی جو قانونی کاروائی ہیں وہ بھی ہم کر رہے ہیں.
ادای کې مقدمه درچ وی، باقی چې کوم قانوني کاروي ده هغه هم کوو. مونږ ته چې کوم معلومات راغلي هغه کې یو ولس عام وګړي او 15 پولیسوالا جوړ شوی.
د چارواکو په وینا په سیمه کې وضع عادي ده، او نن کالام تتلون کې لاره او د مدین بازار پرانستل شوی دی. بل پلو د سوات کاروبارانو د ټولنې مشر عبدالرحیم پرون وخته په منګوره کې خبریالانو ته وویل چې دا کار د سوات سیلګرۍ او کاروبار ته د زیان رسولو لپاره شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې د سوات خلک به منفي عناصرو ته د بریا اجازه ورنه کړي. د پاکستان د علماو شورا دا پېښه په کلکه غندلې او ټینګار کړی چې نه اسلامي قانون او نه هم د پاکستان اساسي قانون د کوم انسان د وژلو زولو اجازه ورکوي. د بلوچستان حکومت د 2024-25 مالی کال لپاره د سبانې 955 ارب روپو صوبایي بجټ وړاندې کړی دی. د خزانې صوبایي وزیر میر شعیب نوشیروانی پرون د بجټ وړاندې کولو پر وخت ویل چې دا د 25 ارب روپو اضافي بجټ دی. د په خبره د صوبې ټول اخراجات 910 ارب او محصولات 955 ارب روپۍ دي. نوشیروانی وویل چې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې له 22% تر 25% پورې زیاتوالی شوی دی. د ده په خبره په بجټ کې د تعلیم د ودې لپاره سباندې 146 او د صحت لپاره ټول نږدې 90 ارب روپۍ خودل شوې دي. نوموړی وایي چې په صوبه کې د امن او مانټینګ ساتلو لپاره 40 ارب روپۍ ځانګړې شوې دي. بلخوا په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف غړي اسد بلوچ پر بجټ سختې نیوکې کړې دي. ویلې دي چې په دې کې د صوبې د 15% خلکو بنیادي ضرورتونه په پام کې نه دي نیول شوي. تاسو له مشال لډیو خبر نه اورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا وایي د سیمې هیوادونه له هم له افغانستانه د ترهګرۍ د خبرېدو په اړه اندېښنه لري. میرمن اوتنبایوا د خبر پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته په وینا کې کړې چې د افغانستان پر حالت د بحث لپاره رابلل شوی و. تر دې مخکې د نړۍ ځینو هیوادونو په افغانستان کې د القاعده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې په څیر د افراطي ډلو د حضور په باب اندېښنه خولې وه. د روسیې دفاع وزیر اندری بلوسوف د جون په 11مه د قزاقستان په الماتې ښار کې یوې غونډې ته ویلي ول چې په افغانستان کې ځینې ترهګرې ډلې ځای پر ځای شوې، ځکه نو مسکو اړ شوې د تاجکستان او افغانستان پر پوله د امنیت تخه کېدو لپاره ځینې ګامونه واخلي. قطر ویلی چې په غزه کې د اوربان لپاره د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د خلاف ډکول لپاره روانې هڅې ساري. حماس ته امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا ترهګر ډله ګرځول شوې. قطر، امریکا او مصر له میاشتو راهیسې په خبرو بوختې چې دا رنګ د 2023 کال د اکتوبر په 10 د اسرائیل او حماس ترمنځ رامنځته شوی جنگ ودرېږي او یرغمل شوی اسرائیلیان خوشی شي. په نومبر میاشت کې د 2 ورځو لپاره په جنگ کې وقفه راغلی و چې په نتیجه کې سباندې سل یرغمالیان خوشی شوي ول. له هغه وخت راهیسې کوششونه له ځنډ سره مخ شوي دي. د خبرونو پای. دا مشال رډیو ده. زه نجیب عامر ما تاسو خبرونه واوریدل. د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دادي. پختون ژغورنې غورځنګ پر ازمک کې د امن لپاره جلسه وکړه. د دې معلومات په تفصیل درکو. د بر جنوبي وزیرستان د شوال خلکو د حکومت ترمنځ نن مذاکرات کامیاب شوي دي او هغوی دمګړې ته خپل پرلت ځنډولی دی. د خیبر پختونخوا په پاړه چنار کې بیا پر مسافرو د بریدونو خلاف احتجاجي مظاهره شوې ده.
د موت او وینې احساس سره څه قیمت نه لري. کله چې موت او وینې رنگ سور دی نه ادي مال خیل وکیا دی، هغه ډنډر وکیا دی، هغه باندې حکومت اکشن نه کوي.
خیبر پختونخوا په خیبر د ضلع کې بیا د یو خبریال د وژل کېدو خلاف خلکو مظاهره کړې ده. راپور پی لرو. دا رپورټ هم لرو چې په خلیجی هیوادونو کې میشت پښتانه کاریګر له خپل ستونزو سره سر ټکوي او په داسې حال کې چې اختر تیر شوی خو په خوست کې اختریزي مشاعرې له هم دوام لري.
او شاعر زخمی ولا چې دا دی عبادت په راوړې لزان سره سندره پټ پیزړلې.
تام شال رادیو د تاسو خبري غړې او پښتون ژغورنې غورزنګ نن د شمالي وزیرستان پر ازمک کې د امن لپاره جلسه وکړه. د غورزنګ مشران وایي چې جلسې ته د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د مختلفو سیمو ډېر خلک ورغلي دي. دوی وایي د جلسې مقصد د بدامنۍ او هدافي بریدونو مخنیوي او د پښتنو پر وسایلو د غوي اختیار دي. دا موضوع د روخانه کېدو لپاره له سیمې زموږ همکار عمر وزیر را سره ده. عمر وزیر، جلسه خو بل روانه وي، مشرانو پکې ګډون کړي او مختصر کوي چې سوې نه وشوي دي.
مننه بیر. بالکل، د پښتون ژغورنې غورزنګ نن په شمالي وزیرستان رزمک کې دغه جلسه چې کوم دی هغه جوړه کړې ده. د رزمک د سلانی سیمه ده چې هلته یخ خپل موسم لري، نو دغلته ډېر زیات خلک په دغه ورځو کې راځي. نن جلسه کې د خیبر پښتونخوا مختلفو سیمو نه، د غرنګې قبایلي ضلعو، بلوچستان مختلفو سیمو نه خلک راغلي دي په زرګونو شمیر کې. دلته په دې ګراوند کې خلک جمع شوي دي. مسپیشین 2 بجې دغه جلسه پیل شوه چې لا هم دوام لري. د خیبر پښتونخوا مختلف ضلعو چې کوم کوارډینیټران دي، رابطکاران دي، یا د غورزنګ مشران دي، هغوی خپلې ویناوې کړې دي. د بلوچستان نه چې کوم مشران راغلي دي، اوس لږه شېبه کې به منظور احمد پښتین د غورزنګ چې کوم مشر دی هغه خپل وینا کوي. خو تر اوسه پورې چې څومره هم ویناوې شوې دي په دغه جلسه کې، هغه ټولې د نامنۍ ضد دغه ویناوې شوې دي. او مشرانو وویل چې د پښتونخوا په مختلفو سیمو کې او د غرنګې د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې نامنۍ زیاته شوې ده. ورځ تر بله د غلطه د نامنۍ پېښې زیاتېږي. هدفي وژنې چې کوم دي هغه روانې دي. دوی دا هم وایي چې د غلطه د وسلوالو فعالیتونه چې کوم دي هغه د 13 کلونو په پرتله یا د مخکې میاشتو په پرتله اوس نور هم سوا شوې دي. دوی دا تور پر کوي چې حکومت او فوز د دې د مخنیوي کې پاتې راغلي دي. نو بار بار دوی په دغه باندې زور ورکو چې د هدفي وژنو مخنیوي وشي، د غلطه چې کوم نامنی دا داغې د پر د پای ټکه وګرځول شي، او د سره سره چې کوم پښتون میشته سیمو کې کوم مسایل دي په هغه باندې اختیار پکار دي، د غلطه خلک پروزګار شي، ترقی عمومي، او د ترهګری چې کوم د لهر داغې نه نور بچ کړل شي. په دې باندې زیاتره مشرانو دغه ویناوي کړي.
عمر، پوز او حکومت خو وخت په وخت ویلي چې د امنیت ته ټینګول لپاره دوی لاس پکار دي. د پی ټی ایم مشران له دغه ژمنو سمره راضي دي یا سمره په هغه وادو باور کوي؟
سومره هم چې مشران دی هغه په خپل ویناو کې هم دا ګیله ضرور وکړه چې تر اوسه پورې د نامنی ختمولو پر ځای هغه نور هم څه واښوي. دا دوی وایي چې هدفي وټنه د 2013 کال راځي په شمالي وزیرستان کې روان دي او ز خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې دا هم دوام لري. دوی وایي چې پاغي کې هم حکومت توفوز پاتې راغلي دي. دا تور پورې کوي چې حکومت پاغي کې سنجیده نه دی او دغه د دوی په وینا چې په دغه سیمو کې نامنی د 13 کالونو په پرتا نور هم څه واښوي. دا دوی د خنا سرګند کړه چې دغه نامنی د خلکو ژوند چې کم دي نور هم اغیزمنوي کچرته د دې په وخت مخنیوي ونه شو. خو بل طرف ته حکومت او فو څنګه چې تاسو وي وخت په وخت دا داوی کړی دي چې د غلطه امنیت ترجمان دی او د وسلوالو زید د حکومت او فو په وار وار دغه داوی کړی دی وای چې د وسلوالو زید یې هدفي عملیات چې کم دي هغه دوام لري.
عمر که مختصر دا موي چې حکومت تر کومه بریده د نن ورځې د جلسې اجازه ورکړي و پی ٹی ایم تھا
بالکل. دوی هر جلسه چې کوي پاغه کې بیا د ځلی چې کوم مرسیال مشر وی ډیپټی کمشنر داغه نه اجازه اخلي نو دغه پرزمکه یو لوی لوبغاله دی چې جاز گراوند ورته وای یعنی جوز گراوند په مقامی جمع کې مل هغه سره لاندې لوی ستر بل لوبغاله دی پاغه کې دوی دغه جلسه را جوړه کړي دا او ځای چل تکم پولیس دی دغه دی تر حل صحه د پوره هغه خپل د امنیت د پاره چې کوم دی هغه ګامونه پورته کړي خو دغه خلک چې تګ را کوم پلارو باندې رزمکه پاغه کې صدا سه خړن نه وچې خلک دا غنه منې کړل شوی وي.
ډیر مننه پښتون ژغورنې غورزنګ نن د شمالي وزیرستان پر رزمکه د امن لپاره جلسه کوي او تاسو د دې معلومات پوره د زمون خبريال عمر وزیر معلومات درکول. دا په داسې حال کې دا چې پرون په بنو کې هم د امن لپاره جرګه شو او بل خاکورم کې د نامنې پر ضد پرلت روان دی او په خیبر کې د خبريال تر وژنې وروسته مظاهره روان دي. بل لړخته پوز حکومت وایي چې د امنیت ټینګول لپاره د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات دوام لري او تازه رپورټ دا دی چې د بر جنوبي وزیرستان د شوال خلکو او حکومت ترمنځ نن مذاکرات کامیاب شوې دي. د پرلت مشرانو مشال لډیو ته ویلي چې په نتیجه کې هغوی خپل احتجاج د جون تر 18 پورې ځنډولی دی. د پرلت یو مشر ساجد مسید مشال لډیو ته وویل دا ګام یې لاغې وروسته واخیست چې حکومتي چارواکو یو پلاوي او په صوبایي اسمبلۍ کې د جنوبي وزیرستان د خلکو استازي آصف خان ورسره ولیدل او پرلتوالو ته باور ورکړ چې غوښتنې به ومنل شي. د برز سهیلي وزیرستان شوال ضلع اوسیدونکو په خپل سیمه کې د انټرنیټ، تعلیم، صحت او نورو سہولتونو لپاره احتجاج او پرلت پیل کړو. دوی وايي په سیمه کې امنیت ښه دی خو سہولتونه نه لري. اشتیاق مسید رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان پر ضلع شاول سیمه احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د حکومتي چارواکي او صوبایي اسمبلی نمائنده د وشتنې مانلې باور ورکولې بنئ یې احتجاجي درنا تر 20 جون پر ختمه کړی دو. د شاول احتجاجي درنې یو مشر سجاد ماسید په دغه براکښې مشال ریډیو ته وویل
تحصیل مسئلہ وا تحصیل دا بلڈنگ والی دا چکی میں نوٹیفیکیشن مسئلہ دو اغا محاتا تا مختا کڑی دو او دے افغان بارڈر یقیناً چی میش ترا دیر پلان حدود شدائی او اغا ہاں میش دا تا پرزور ویلی دی او دے انشلا کندہانی ہا رو کڑی دو دا بارڈر چکی میں زلے دائی دے و شاول دے پورا ندائی دو ہاں زا کوشش کاو چی تو ستا انشلا دا بارڈر زر نظر کولاو کا بکایا چکی میں نیٹورک خبر ہے وکڑلا اغا ہاں ویل زر نظر دے تو سے دے ٹاور ہے چکی ما مسئلہ دو اغا انشلا زا حل کاو انشلا کندہانی رو کڑی دو دا ویلی دی چی انشلا
شاول احتجاجی درنے یو بل مشر ویائی چې حکومتی چارواکیو د دوی سیمه نه مخ اړولای دی د زکا د سیمه اوسیدین کی په احتجاج بنے مجبور شوی دی.
ابود خان دا د شاول سره تعلق لري د کیمی امیر مطالبی دی نت ورک تا تحصیل و سرو دو سکولینا دی په شاول شه ایمی تحصیل دا ان نوټیفیکیشن نه دا شوا دی می جی سوالات نشه په شاول شه می 3G 4G نه غوډه کوم سکیم ساده نت ورک دا می سره دا لګی دا ټول خلک یا تو ایجوکیشن ایلی شه غوډي به سره دا خلک چې سره دا په درنه چکو خدا شعور روغای پشه دا شاول علاقې ډیر وخت نه پوت شوی علاقې بالکل سګ دل مخ نه راړوي.
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان شاول سیمه احتجاجي درنې غوښتنه د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر اشواق خان مخې ته کښې شوې. هغوی وویل چې زربا د شاول سیمه اوسیدونکو ته په خپله سیمه کښې سهولت ورکول د پوراو اقدامات کوي، خو د شاول احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي که حکومتي چارواکیو یې تر 20 جون پورې د دوی غوښتنې پیرا کول د پوره عملي اقدامات و نه کړل، بیا و د سیمې اوسیدونکي یور بیا په احتجاج لوس پورې کول باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان. خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوس ورزو لنډی کوتل ته. هلته د ځایي خلکو د هدفي وژنو پر ضد او د امن د قائمولو لپاره پرلت پیل کړی دی. په دغه پرلت کې قومي او سیاسي مشران برخه اخلي. دوی د بدامنۍ د پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي. دا پرلت په داسې حال کې لګول شوی چې د جون په 13مه د لنډی کوتل په سلطان خېلو مزرینه سیمه کې وسلوالو یو ځایي خبریال خلیل اپریدی په ډزو واژه. د دغې پیښې نه پس په خیبر ضلع کې ولس راپارېدلی او په احتجاجونو یې لاس پورې کړی دی. د دغه پرلت نور حال د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینوارې په دې رپورټ کې راکوي.
د لنډ کوتل په تکیا میدان کې لګول شوی پر لتا د وینا په وخت یو سیاسي فعال ګل بهادر اپریدی ویل چې موږ نور د ریاست څخه د هر هدفي وژنې قاتلان غواړو او د نامعلومه کسانو اصطلاح نوره نه منو.
قومونه هم سره معلوم دي، یو بل سره پیژنو، څه شی نامعلوم دی؟ چا نامعلوم یې اته او ته ماته نامعلوم نه یې، زه پیژنو. یا د نامعلوم اصطلاح چې دوه کنه دا ما استعمال دا غلطه استلاو، چا نه معلوم دی، ما ته ته معلوم یې، تی زمواری چې تیرا ته معلوم کې. مقصد مې خبره دا دی که په دغو کې دو نه یې ملاویس، قاتلان راکا لندن دا ګدایم دا د کلي مشران شته، منتخب نمایندگان شته، دا خلک دې فیصله وکړي، خو ته مونږ ته خلک په ګوته کا. دا نه ځکه غواړم چې ما دی په ما ته پته ولګي چې ما د وطن له څوک راځي، په دوکان کې مې ولې، په سړک مې ولې، په غره کې مې ولې، او سړی مې نامعلوم دی. په افریدي کې چې ته دا نه وشوي چې نامعلومه مړی وو، مړی به وشو، چا به ټاټارو والو چې دا مې یا قبر کړی یا مې وزر کړی، اوس نامعلومه اصطلاحګان د سره نه منو.
یو بل سیاسي فعال او قومي مشر مراد حسین اپریدی وویل چې د دغې پرلتونو او احتجاجونو له لارې به په دې سیمه کې په خلکو کې ویاره ختموو او امن لپاره به خپل تحریک ته دوام ورکوو.
مونږ سره چې دغسې مشران ناست وي، تاسو غوندې خلک ناست دي، نو انشاءالله زمونږ حوصلې به بلند دي او مونږ به دغه عمل ته، دا چې کوم عمل روان د خوف او د یره چې وکنه، دا به انشاءالله ختمو. د جمعتونو چې څومره امامان صاحبان دي، هغه تن ټلیفون وکړو او هغه خلک هم چې کنه په دغه مجلس کې حاضر کو چې موږ د مجلس په خخ کاری، چې موږ سره دلته بزنس کمیونټي وو، د بازار یونین دی، یا و کلب برادری وو، یا ډاکټرز حضرات دي، نو چې چا څه کانټیکټ وی را بيتي وی، نو مهرباني وکړو چې علما او حضرات ته د غنور خلکو ته څومره غدي هغه لم دعوت ورکو چې غمر شو په دغه پروګرام کې موږ سره کینه، ځکه چې دا خبره دا یو کس نه وو، دا ټولو کومونو مسله ده.
په دې پرلت کې شریک ملک عبدالرزاق پردی وویل چې اوس به یو وار بیا کومونه منظم کوو او د دغې سیمې حفاظت به پخپله کوو. د خیبر ضلع په لنډ کوتل کې دا غونډه په داسې حال کې ترسره شوه چې د جون په 13مه نیټه وسلوالو په لنډ کوتل سلطان خیلو کې ځایي خبریال خلیل پردی په ډزو وژلی و. د خیبر ضلع پولیسو مشر ډی پی او سلیم کولاچی ویلي چې دوی د خلیل پردی د پیښې په ساینسي بنیادونو باندې پلټنې پیل کړې او زر تر زره به په دې پیښه کې ککړ کسان ونیسی او قانونی سزا به ورکړي او وسلوالو پر ضد هم د لټون عملیات پیل کړي او چاته به اجازه ورنه کړي چې په دې سیمه کې بدامنی رامنځته کړي. سلیم کولاچی ویلي چې په دې تیرو شاوخوا دوه کالو کې وسلوالو په پولیسو او اف سی ځواک باندې هم بریدونه ترسره کړي او د دغو امنیتي ادارو یو شمیر ځوانانو هم پکې خپل ځانونه له لاسه ورکړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې اونیزی خبرونه
پام کوه
په لسنیمو بجو
نوی نړۍ
په پوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هیلې
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنری گڑے
په پینزو بجو د خیبر پختونخوا په پاړه چنار کې پر مسافرو د بریدونو خلاف احتجاجي مظاهره شوه. د احتجاج پرون ځای خلکو مشرانو کړو. احتجاج کوونکو کو په خار کې لاریونو کړو بیالته د پریس کلب مخې ته کېناستل. د احتجاج کوونکو غوښتنه وه چې د مسلک او فرقې پر بنیاد پر مسافرو د بریدونو د مخه ونیول شي. بلخوا چارواکي وایي د سیمې امنیت بحالول او مسافرو ته تحفظ ورکول په لومړیتوبونو کې دي. په کوهاټ کې پر 3 جون د مسافرو پر ګاډي برید شو چې پکې 2 کسان وژل شوي او 3 نور زخمیان شوي. تفصیل د طارق ورغزی په رپورټ کې.
په بڑا چنار کې مقامی خلکو او مشرانو دوه ورځې وړاندې پر شیا مسافرو د شوی برید خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. احتجاج کوونکو د جمعې پورز له مرکزی امام برګا تر پریس کلب لارو نوکړو او بیا هغلته تر کېناستلو پس ورته قامی مشرانو تقریرونه وکړل چې بګې د مسلک او فرقې پر بنیاد مسافر نخه کولو مخه نستلو غوښتنه شوي. په سیمه کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنی حسینیا مشر جلال حسین بنکش د خپل تقریر پر مهال ویلي ریاست پر داسې ناوړه اقدام ولې چوپ پاتې دی چې هورې د علاقې هر تن ته د رسېدلو خطر پیدا شوي.
د موت او وینې ریاست سره څه قیمت نه لري. کله چې موت او وینې رنگ سور دی نه اندازه ده چې ما خلاف ما قوم کې چاہے ادی مال خیل وکیا دے اگر ڈنڈر وکیا دے اگر بائی پاس وکیا دے اگر باندے حکومت ایکشن نہ کھلی.
پا کوہاٹ کے پر شلم جون لا پیخورا دا پڑا چنار پلور پر راوان فلینک کوچ برید شوے وو چی پکی دا واجد حسین پناما دا ملانی یو تن مٹ شوے. پا حقا برید کی یو بل گاڑے ہم دا گلو پزید راغلے وو چی پکی سالور تانانو تا مرگ شوبل رسیدلې وه. دا تازه برید تر هغې شوی چې په بشارو کې پر 12 جون 209 مسافر وژل کړی شوي. په احتجاج کې شامل د پړچینا ځایي مشر هغه تجمل حسین وایي دا تاثر ورکول کېږي چې شیعه د سنی او سنی د شیعه مخالف دی، حالانکه دواړه د سولې امنیت او ورورولي چغه وهي. حسین زیاتوي هیڅکله به ونه غواړي چې د سیمې امن په خپله برباد کړي.
اے پر چنار اے ٹولے پر میں امن خرپولے دے پارا برہاو کوشش نہ کی گی غاڑی دا سو دوبارہ پر میں کے بدمنی جڑے شی ہچ کلب انشاءاللہ دخمان نہ کامیابی گی چاغا پر میں کے دوبارہ رس بدمنی جڑے کی پر میں کے یو ہمگیر جنگ ربان دے مصالات کی اخر اپنے وہ کوشش کو چ پہیت کے مات دے پر میں کے دوبارہ جنگ مصالات نشی.
بلخوا پ دغڑا د کرمی ضلع انتظامی دریز مخی تراقلے او نہ زائی پولیسو سو ویلی. البته د کامی سیملی کړه حمید حسین په خپل ویډیو پیغام کې ویلي لا مقامی چارواکو د سیمې امنیت بیرته بحالی او مسافرو ته تحفظ ورکولو غوښتنه کوي. د کامی سیملی کړه زیاتوي کا په مقامی سطح غوښتنه ونه منل شو نو په اسلام آباد کې ناس وکدارانو ته خپل خبره رسوي. قربان نور غلی نشی پاتے کی دے
حکومت کام نشی رکولے متوئی موب بیا بندوباس وکو موب سنٹر نہ پختنہ وکو موب دینہ بار ارباب اختیار نہ بز پختنہ وکو مگوی تب بیا ویم سمتا توسی امن رو کوئی حکومت کا سون متناستی التا سورخ گورنمنٹ ارباب اختیار دی اگوی مت امن نشی رکولے موریز نہ بل ریز تا فساد زیتی گی فساد جڑی گی
په کورما کې ل دسمبر میاشت پر مسافرو د بریدونو سلسله روانه شوه چې پکې تر اوسه په لږګونه تنان مړه او زبل شوي دي. په لارو کې پر مسافرو بریدونه تر هغې پیل شوي چې هغلته شیعه سنی ډلې په خپلو کې ونښلیدل. په سیمه کې تیر کال شیعه سنی ډلو په خپلو کې یوه معاهده هم کړې چې تر مخه ټولې تګ راتګ لارې به کلو ساتلی شي او څوک به پر یو بل ګزار نه کوي، خو بیا هم پر مسافرو د بریدونو سلسله نہ دودر دلے. په معاہدہ کې دی چې کچرتا نخوخه په خرامېز ته شینو په شخصي او یا قامی سطح به د هغه بدل نه اخستل کیږي. طارق ورک سے مشال رادیو پېښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربېره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
د سوات پولیس وایي د دوه ځایي کسانو خلاف د قتل، اقدام قتل او سرکاري ودانۍ ته د زیان رسولو د جرمونو اف آی آر درج شوی دی. دا ګام وروسته له هغه اخیستل شوی چې تیره ورځ په مدین کې پاریدلو خلکو د پنجاب یو اوسیدونکي د هغوی په وینا مذهبي مقدساتو ته د سپکاوي په تور په ډله ییز ډول وواژه. بلواګرو همدارنګه په تاڼې هم حمله وکړه او ګاډو ته هم اور واچو. د سوات د هوټلونو ټولنه وایي دا ډول پیښې د سوات د امن په اړه ناسم انځور خپروي او بیا به هیڅ سیلانی د غسیمې ته ورتک تازه نه خکوي. لسوات نظامت خان رپورٹ لري.
د سوات په مدین کې د جون په شلمنې ټا ځای اوسیدونکو د سیالکوټ سره تعلقون کې سیلانې په دغه تور وجلو چې پر د مقدساتو سوځولو او سپکاوي تورونه لګیدلی وو. د ځای اوسیدونکو او پولیسو تر مخه دغه تن بازار کې خلکو وهلو چې پولیسو ترې خلاص کړو او تاڼه کې بند کړو. د سوات پولیس مشر ډاکټر زاهد الله مشال رډیو ته د جون په 28 منېټه ویل چې په زرګونو مظاهره چانو د تاڼې ګیراو وکړو او دا کې ډزې هم شوي چې پکې یولس عام وګړي او 15 پولیس والا جوبل شول. تاڼې کې پولیسو نپری کمو ځکه مظاهره چانو ملزم د تاڼې نه وستو او ورسره د پولیسو تاڼې ته اور هم ورته کړو. پولیس مشر وایي چې د پیښې مقدمه درج شوي.
اس میں ایف آئی آرز بھی رجسٹرڈ ہیں اور اس میں باقی جو قانونی کاروائی ہیں وہ بھی ہم کر رہے ہیں.
ادای کی مقدمے درج شوی باقی چکم قانونی کاروائی دا غہم کو مونتا چکم معلومات راغلی حقی کے یولس عام وگڑی او 15 پولیس والا جوبل شوی دغ ٹول لگ جوبل دی چ زیادہ تر پکانو لگی دری او تشدد پہ شوی
اور تشدد کے اس کے اوپر ہمیں جو انفارمیشن ملی ہے یہاں تک ہے.
دا پتہ سیال کے چے داختر پ مخاصوات کے پزرگون سیلانیان موجود ول پٹولن زو رسنو د سواد پ اڑ داس خبر نخ پارہ شول چے د سواد سیلگرے سند خرابول لپارہ دغ یو سازش شو. پ دا اڑ د سواد ہوٹل ایسوسییشن صدر او د سواد قومی جرگی غڑے حاجی زاہد خان وئی چے دوی د سواد امنیت لپارہ اندیخمند دی
چدل تک خلق د اسلام نزیات متاثر دے یا د اسلام سره زیات امینه لري او پاغه علاقه کې داسې واقعیات کیږي نو دا به د سواد د خلکو د پاره د ماننده وړ نه وي. بیا د دې په اړه کې چې خلکو جذبات خلق را پاره او دا غینه غلط خپل مقاصد حاصلای نو موږ دغه بنیاد باندې دیته د سازش په نظر ګورو او دا غنو چې را د سواد امن ته خطر دی. سیاحت کته جوړ شي او کتابا شي او روخ شي یا غی ته نقصان ورسي هغه خبره نه ده، خو وقتی نقصان دی کیږي به موږ د ډېر نقصانات سره د تیر لس شلو کال نه عادت یو زمونږ سیاحت په خساره کې دی.
د سواد تجارتی اتحادی ترجمان ډاکټر خالد محمود مشال ریډو ته وویل چې دوی د مدین، بحرین او نورو سیلګریزو سیمو مشرانو د جماعتونو امامانو سره رابطې کړي او د مدین د پیښې غندنه کوي او غواړي چې راتلونکي وخت کې داسې پیښې ونه شي.
وسم ملمانا باقی طور باندې روان دي، هر قوم سره کا تعلق ساتي باقی طور باندې خلق شي او بیا پاره کې چې کم دا کم نقصانات چې شوی دي سرکاري ملکونو ته چې نقصان شوی دا یقین چې دې کې چې خلک په ودی کې شریکي چې چا د چا بده پولیس سره په بدنه ته په دغه باندې پکړای یا با د تاڼدار سره بده چانه لګیدل نو تاسو نیمه صورتحال پکار نه دي چې مونږ بیا سرکاري ملکونو ته نقصان نه سو او دا کم واقع چې شوی د دې مونږ ټول قام دې مونږ مزمت کوو امونګه حکومت تم وای چې د سینمونو واقعیت کې پکاردار چې د دې لپاره کم قانون جوړ دی کم دفات جوړ دی پکاردار چې دغه مطابق هغه خلکو ته سزاګانی ورکولې.
د سواد پولیس وای چې ټول سواد کې سړکونه خلاص دي سیلګرو ته تحفظ او سانتیاګانی ورکول کیږي او سواد کې د پیښو وروسته څه قسمه بدامنی نشته. نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوک غاګ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
وردونکو د خبرونې نیمای برخې ته رسیدلې یو مخکې تر دې چې نور رپورټونه در واورو پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیستا. پختون ژغورنې غورځنګ نن د شمالي وزیرستان پر ازمک کې د امن لپاره په راغوښتل شوي جلسه کې له حکومته د امنیت ټینګولو او د خلکو د سر او مال د ساتنې غوښتنه وکړه. د غورځنګ د شمالي وزیرستان رابطه کار اید رحمان وزیر مشال اډیو ته ویل چې جلسه په 2 بجو پیل شوه او د پی ټی ایم مشر منظور پښتین او نورو مشرانو جلسې ته ویناوې وکړې. ملخوا پوز حکومت وایي چې د امنیت ټینګولو لپاره د وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي. د خیبر پختونخوا د سوات پولیسو د مذهبي مقدساتو سپکاوي په تور د وژنې په پیښه کې د دوو کسانو پر ضد اف آی آر لیکل دي خو تر اوسه څوک نه دی نیولې. د په داسې حال کې دا چې د جون په شلمه د سوات په مادین کې قهرې دلو خلکو د پنجابي اوسیدونکو سلیمان مقدساتو ته د سپکاوي په تور وژلې وو. د بلوچستان حکومت د 2024-25 مالی کال لپاره د 1955 ارب روپو صوبایي بجټ وړاندې کړی دی. د خزانه صوبایي وزیر میر شعیب نوشیروانی پرون د بجټ وړاندې کولو پر وخت ویل چې دا د 25 ارب روپو اضافي بجټ دی. د په خبره د صوبې ټول اخراجات 910 ارب او محصولات 955 ارب روپی دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړي استازي روزا او تنبایو ووایي د سیمې هیوادونو له هم د افغانستان د ترهګرۍ د خبرېدو په اړه اندېښنه لري. میرمن او تنبایو و د خبره پروند ملګرو ملتونو د امنیت شورا حقیقي غونډې ته په وینا کې کړې ده چې د افغانستان پر حالت د بحث لپاره بلل شوی و. او قطر ویلي چې په غزه کې د اوربند لپاره د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د خلا ډکولو لپاره رواني هڅې ساري. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا ترهګر ډله ګرځول شو. دا مشال رادیو د اوریدونکو د خبرونې دمې نیمای تر ورسېدو نو که وخت لري را سره پاتې شي ځکه چې په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه را سره دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي غزې ته د بشري مرستو رسیدو لپاره د زمینی برابرېدو په هدف د اسرائیل د پوز لخوا په پوزي عملیاتو ځنډ کومه ګټه نه ده کړې. دغه سازمان ویلي دغه وقفې سره سره د بشري مرستو پر رسیدو کوم مثبت اغیز نه ښکاري. له وقفې سره سره د غزې په بیلابیلو برخو کې د اسرائیلو پوځي عملیات روان دي او د مرګ ژوبلې راپورونه هم ورکړل شوي دي. نور معلومات ته سالم احمد صالح په ریپورت کې.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اسرائیل د پوځ لخوا د غزې په پوځي عملیاتو کې د وقفې راوستلو د بشري مرستو پر رسیدو مثبت اغیز نه دی کړی. د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان استازي ریچارډ پیپر کارن پرون جمعه ویلي په پوځي عملیاتو کې د وقفې راوستلو مثبت اغیز مو د بشري مرستو پر رسیدو نه دی لیدلې. په غزه کې څه باندې اته میاشتې مخکې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل ناڅاپي حمله وکړه. دغه جګړه د دې سبب شوی چې د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې بشري وضعیت ناوړه سي او ملګرو ملتونو په وار وار هلته د قحطۍ خبرداری ورکړی دی. په همدې حال کې د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې یا ایم ایس ایف په ویلامیا کې خبرداری ورکړي که پر روانو ورځو کې د روغتیایي تجهیزاتو اکمالېدو ته زمینه برابره نه سي دوی شایي په غزه کې خپل ځینې طبي فعالیتونه خورا زیات محدود کړي. د اسرائیل پوځ تیره شنبه او یک شنبه د غزې د جنوب پر یوه کلیدي لار په خپلو پوځي عملیاتو کې ورځنۍ بشري وقفه اعلان کړه چې ورسره د بشري مرستو رسیدو ته زمینه برابره سي. تر دغه اعلان څو ورځې وروسته د ملګرو ملتونو یو ویاند وویل چې دوی لا هم نسي ویلی چې له دې سره به اړو کسانو ته نورې بشري مرستې رسیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د می میاشتې پر 18 ویلي و چې په رفح ښار کې یوازې 115 کسان پاتې دي. له 2000 تر 15000 پورې نور کسان د غزې تاړانګې په جنوبي سیمه الموسی کې دی را دي او په جنوبي ښار رفح کې د جګړو له پیلېدو سره ګڼو فلسطینیانو په الموسی کې پناه واخیسته. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې او د روغتیا نړیوال سازمان د غزې او مصر ترمنځ د رفح سرحدي دروازې د بیا پرانستل کېدو غوښتنه کړې چې بشري مرستو او طبي تخلیې ته زمینه مساعده سي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د غزې د شپږ دېرشو روغتونونو له ډلې دا مهال یوازې 12 فعال دي، خو د دوی فعالیتونه هم محدود دي.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور رد کړ. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په تیرو درو میاشتو کې په افغانستان کې په امنیتي پیښو کې 55% زیاتوالی راغلی دی. نوموړي زیاته کړې چې په تیرو درو میاشتو کې داعش خراسان ډلې شپږ او د ملي مقاومت جبهې لسګونه بریدونه کړي، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دغه راپور له حقیقته لرې بللی. دغه وزارت ویان عبدالمتین خانی ویلي ملګرو ملتونو تل هڅه کړې چې د افغانستان وضعیت ناامنه او بې ثباته وښي. د اکرم الله اکرام په رپورټ کې نور تفصیل اوریدل شي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش پرون ناوخته په خپل وروستي درې میاشتنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د نامنۍ په پیښو کې 55% زیاتوالی راغلی، هغه څه چې د طالبانو حکومت یې ردوي. په دې راپور کې راغلي دي چې په تیرو دریو میاشتو کې داعش خراسان ډلې شپږ او د ملي مقاومت جبهې لسګونه بریدونه کړي، خو وایي د آزادۍ جبهې په نوم د طالبانو د مخالف ډلې بریدونه تر پخوا کم شوي. د راپور په ټکو دغه شان په دې موده کې پاکستان پر افغانستان 2 ځله هوایي بریدونه کړي، خو په راپور کې راغلي دي چې د نامنۍ ډېرې پیښې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو پورې تړاو لري. په راپور کې دا هم راغلي چې د پاکستان په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 8 ولسی وګړي وژل شوي، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی په یو بیان کې چې نن یې په خپل ایکس پاڼه خپور کړی د ښاغلي ګوتریش راپور له حقیقته لري بللی. نوموړي ویلي ملګرو ملتونو تل هڅه کړې چې د افغانستان وضعیت نام نو بې ثبات او خي
شایدونه به خاطر ان کې بعضی رویدادها او عملیات هایی کې ما د قسمت محو مواد مخدر و یا هم مبارزه با اختطاف چا داشتیم، اونها را هم زمینه موارد امنیتی کرده. بنان سازمان ملل و بعضی حلقاتی که مربوط اونها میشود همیشه کوشش میکنن که اوضاع افغانستان را ناامن و بې ثبات معرفي کنن.
نوموړي پټینګار سره ویلي ملګری ملتونه باید د افغانستان عیني واقعیتونو ته په کتو خپل نظر وړاندې کړي. د امنیتی چارو یو شمیر کارپوهان د ملګرو ملتونو د سرمنشي د راپور په اړه بیا په یوه خوله نه دي. د امنیتی چارو پوه سعود بختیار ازادي راډیو ته وویل
تاسو پوهیږئ چې خلک له امنیتي او رواني اړخه آرام نه دي او امنیت نه لري، خلک له خوراکي اړخه آرام نه دي او دغه مسایل دي چې په نامنۍ پورې اړه لري. دغه شان طالبان هم یو قانون ته ژمن نه دي او هره شپه یو کس وژلی نیولی او ورکولی شي. دا ټول ګواښونه خلکو ته متوجه دي او خلک یې درنه بیه پرې کوي.
خو د امنیتي چارو بل پو احمد خان اندړ بیا وایي
زما پاند ملګری ملتونه چې د دوه د درېمې ناسې په درشل کې هم دي باید خپله بې طرفي اختیار کړي، د نرمشین نه کار واخلي تر څو د افغانستان اوسني حکومت سره خپل سیاسي تعامل جوړ کړي او د افغانستان خلک یو ښه حکومتولي ته مخه کړي او په افغانستان کې تلپاتې سوله او امنیت برقرار شي.
د افغانستان وضعیت او پر نړیوال امنیت او سولې اغیز تر سرلیک لاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش په راپور کې دا هم راغلي دي چې د طالبانو له لوري لا هم د مخکینی حکومت د ملکی او امنیتي منصوبینو ناقانونه نیونې، ربړونې، وژنې او له هغوی سره ناوړه چلند دوام لري. په راپور کې راغلي چې په تیرو دریو میاشتو کې درې کسان په ناقانونه توګه وژل شوي او 10 نور په ناقانونه ډول نیول شوي چې ځینو ته سخت سزاګانې هم ورکول شوي. سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي چې د داعش لخوا د حضرتو کمو او د مخکینی حکومت د منصوبینو په نخښه کول د ده لپاره د اندېښنې وړ مسلې دي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې د دوی د حکومت د مشر له لوري عمومي بخنه شوې او د تیر حکومت هیڅ کارکوونکي ته څوک زیان نشي رسولی. خو د یادونې ده چې له دې وړاندې هم د مخکینی حکومت د ملکي او نظامي کارکوونکو د نیولو، وژلو او تری تم کولو په اړه ګڼ راپورونه خپاره شوي دي.
Thank you.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شئ.
د بخښنې نړیوال سازمان چارواکي وایي که د دوهې را روانه ناسته کې افغان ښځې د بشري حقونو مدافعین او د مدني ټولنې اړخونه شامل نشي د دې غونډې اعتبار به له منځه لاړ شي. دغه سازمان سرمنشي اګنس کالامار د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي، په دې ناسته کې باید افغانستان روان بشري کړکیچ ته رسیدنه وشي. بلخوا په افغانستان له زده کړو ځینې محروم نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي که په دې ناسته د طالبانو له لورې پر دوی د بندیزونو د ریکولو د حقونو د خوندیتوب په اړه بحث ونه شي ناهیلي بشي. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې.
د بخښنې نړیوال سازمان سرمنشي ټینګار کوي چې د دوهې پر روانه درېیمه غونډه کې باید د افغانستان بشري کړکیچ ته په کافي اندازه رسیدنه وسي. اګنیس کالامار د جمعې په ورځ د جون په 21 په خپله ایکس پاڼه خبرداری ورکړی چې که په دې ناسته کې افغان ښځې د بشري حقونو مدافعین او د مدني ټولنې اړخونه شامل نه سي، د دې غونډې اعتبار به له منځه ولاړ سي. نوموړي ټینګار کړی چې د بشري حقونو انتقادي بحثونو څنډې ته کول به د منلو وړ نه وي. میرمن کالامار وړاندې لیکلي، دې غونډې ته د طالبانو د ګډون د قانع کولو لپاره د هغوی شرایطو ته غاړه ایښودل به د طالبانو له لوري د دې پټکو د جنسیت پر بنسټ د ظلم او ستم د بنسټي سیستم مشروعیت ورکولو ته زمینه برابره کړي، چې په خبره یې له ټولنې نه یې ښځې او انجونې څنډې ته کړي او له دوی څخه یې اساسي حقونه اخیستي دي. میرمن کالامارت له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ښځو او انجونو حقونو د خبرو اترو وړ نه دي او په دې اړه باید یو روښانه او متحده دریځ غوره سي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې مرستیالې دربار د پنجشنبې په ورځ د جون په 16 ازادي راډیو ته وویل چې د دې سازمان د راپور له مخې ملګرو ملتونو د دوهې په راتلونکي ناسته کې افغان ښځې بې برخې کړې دي. هغې پرون جمعه د جون په 21 هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دوهې د غونډې په اجنډا کې د ښځو اړوند هیڅ بحث نشته او تر اوسه کومې ښځې ته د ګډون بلنه هم نه ده ورکړل شوې. په ورته وخت کې په افغانستان کې دننه د طالبانو له لوري له زده کړو ځینې محرومې انجونې او د ښځو د حقونو ځینې فعالانې وایي که په دې ناسته کې ښځو ته بلنه ورنه کړل شي دوی به ډېرې ناهیلي سي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي او د لسم ټولګي زده کوونکي نادیه ازادي راډیو ته وویل،
دا چې ښځو ته د حضور اجازه ورکړل شي نو ښځې کولی شي د خپل حقوقو لپاره هلته بحث وکړي. غوښتنه مو دا ده چې باید دلته زموږ د مکتب د ښوونځي د حقوقو لپاره هلته بحث وشي، چې موږ ته باید د تحصیل لارې پرانیستل شي.
د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی هم ازادي راډیو سره خبرو کې د دوهې په درېیمه غونډه کې د افغان ښځو په ګډون ټینګار وکړ.
چې د دوهې په غونډه کې افغان ښځو ته د ګډون اجازه ورکړل شي دا به یو جدي ستونزه او د دوی لپاره یو بل نه امیدي، او که چیرې افغان ښځې په دې غونډه کې شامل نه شي نو دا به د یوې ټولنې د نیمایي وګړو د غږ غلي کول وي.
بلخوا د شنبههای ارغوانی په نوم د معترض ښځو یوې ډلې ازادي راډیو ته استولو ویډیوګانو او په خبر پاڼه کې مدني فعالانو خبریالانو لوبغاړو او فرهنګیانو غوښتي چې د دوهې پر روانه ناسته کې د ښځو د حضور او د طالبانو د نه ګډون په هدف د دوی له اعتراضونو ملاتړ وکړي. دا غوښتنې او نیوکې په داسې حال کې دي چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر پرونی غونډې وروسته د یونما مشر روزا او تنبوایوا په نیویارک کې خبریالانو ته وویل ملګرو ملتونو ته څوک شرایط نسی ښودلی چې څرنګه غونډه به جوړوي. اغلې او تنبوایوا زیاته کړه چې د د راتلونکو غونډې مشري د ملګرو ملتونو سیاسي مشره روزماری د کارلو کوي او د افغانستان لپاره د 22 هیوادونو په ځانګړي واستازو کې چې کومې خزي دي هغه به هم ګډون پکې وکړي. ټاکل شوی چې د دوهې درې مناسته د ملګرو ملتونو په قربتوب د رواني جون میاشتې په 13 د جولای تر لومړۍ نیټه جوړ شي، چې طالبان هم رسمن وربلل شوی او دوی د خپل پلاوی د ور استولو اعلان هم کړای دی. دا په داسې حال کې ده چې په 13 دوه او نورو غونډو کې طالبانو ګډون نه وکړای.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د ننګرهار په چینو لسواله کې وزوان سباندې 1500 هغو ناچارو ماشومان ته د وړیا زده کړو زمينه برابر کړې چې په تیر جمهور نظام کې لخپل سیمو د جنگونو لامل به ځای شوی ول. د زده کړو به برخې شوی ماشومان په دې باندې خوشالي ښکاره کوي. ماشومان انجونې خوښې دي چې په خپل سیمه کې ورته د وړیا زده کړو زمينه برابر شوه. ته نور تفصیل په دې رپورت کې.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ پیخي سیمه کې یو لوستي ځوان خان حیدر چې تر لیسانس کچې پورې زده کړې کړې سباندې 1500 تنه ناچارو او یتیمو ماشومانو ته په شخصي لګښت له جنگونو څخه په میراث پاتې کنډوالو کې د وړیا زده کړو زمينه برابره کړې ده. نوموړی وایي چې ماشومانو ته د دیني زده کړو ترڅنګ عصري او د انګریزي ژبې زده کړې هم ورکوي چې یو دورې د هلکانو او بل هغې د نجونو لپاره ده. نوموړی وړاندې وایي
خپل ولس او خپل قوم ماشومان ته په دې احساس باندې ودرېدم چې دلته جګړې وشوې، کډوالۍ رامنځته شوې وې، مکتبونه نه وو، خلک له زده کړو نه محروم وو، هغه څه امکانات نه ورته موجود چې په ښار کې او په نورو ځایونو کې ورته موجود دي. دې احساس باندې راغلم دوی ته مې دا وړیا ښوونیز مرکز جوړ کړ. دلته تر 200-250 پورې نجونې دي او 300 پورې دغه دي هلکان دي چې دلته لیک لوست زده کوي.
د دغه ښوونیز مرکز زده کوونکي نجونې وایي چې په سیمه کې ښوونځی نشته او هیله لري چې په دې ښوونیز مرکز کې زده کړې وکړي. سو زده کوونکي نجونې وایي د سیمه اوسیدونکو خوښتي چې اولادونو ته په خپل سیمه کې د وړیا زده کړو مرکز په فعالیت پیل کړی دی. دو تنه عمر خان او شیر افضل وایي بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست مسؤلین خوښ دي چې په یو لري پرته سیمه کې ماشومانو ته د زده کړو لپاره وړیا مرکز په فعالیت پیل کړی دی. د دغه ریاست تدریسي امیر وایي چې یاد ښوونیز مرکز سره به لازمې مرستې وکړي.
غوښتنه هم دغه کوو چې د لری پرتو سیمو طرزالعمل کې د دا ریاست معارف ته دې راشي او عریضه به وکړي او بیا به د پوهنې امیریت مربوط هغه کومه تګلاره چې ده د رسمیت وي هغه به تی کړي. انشاءالله دې چې دا کوم خدمات ترسره کوي نو اوس یې افتخاري شکل باندې دی. زمونږ د خوانه به ورته زمینه د رسمي استاذۍ یو څه نفقه به دې خپلو بچو ته هم ګټي.
دا چین ولسوالۍ پیخي سیمه چې په تیر جمهوري نظام کې د داعش وسلوالو مرکز ګڼل کېده اوس چې یاده سیمه امن شوي لا هم پکې ویجاړ شوي خونځي نه دي رغول شوي. اوسیدونکي له دغه وړیا مرکز له جوړېدو خوښ دي خو له مسؤولو چارواکو غواړي چې په پیخي سیمه کې دې ته پخوا په څیر ښوونیز بهیر ته پام راواړوي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
دا مشال لډیو د تاسو خبرې غړې اورې د خبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی پرون د وزیر اعظم شهباز شریف او د وفاقي وزیر رانا ثنا الله سره لیدل دي. نو موړي ویل دي چې د صوبای حکومت مشران په زوره گریډ سټیشنونو ته په ننوتلو سره د ریاست عملداري چیلنجوي. د وزیر اعظم دفتر لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی شهباز شریف ویل چې وفاقي حکومت په د خبر پښتونخوا ته د ولست خیر خګړې لپاره هر ډول مرستې وسایل ورکوي. رانا ثنا الله کندی ته ویل چې ټولې مسالې د خبرو اترو لارې حل کېدای شي، خو د ملک په هر سیمه کې به د ریاست عملداري کمزوري کېدو ته نه پرېښودل کېږي. د خیبر پختونخوا مرکزي حکومت ترمنځ د بجلی په لوډ شیډنګ شخړه روانه ده. صوبایي حکومت وایي چې بجلی په خیبر پختونخوا کې جوړیږي او مرکز د صوبې قرضدار دی، خو وفاقي حکومت وایي چې په کومو سیمو کې خلک بیلونه نه جمع کوي هلته به لوډ شیډنګ کېږي. د خیبر پختونخوا مرکزي حکومت ترمنځ د شخړې په اړه تجزیه نګاران جلا جلا نظرونه لري. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبریال راشد خټک په دې رپورټ کې راکوي.
په پاکستان کې اوس په مرکز کې د مسلم لیگ نون او پیپل پارټي اتحادي حکومت ته او په خیبر پختونخوا کې تحریک انصاف واکدار دی. د صوبې او مرکز ترمنځ په ډیرو مسلو لفظي شخړه دوام لري چې تازه پکې د بجلی لوډ شیډنګ دی. د صوبې وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور وایي چې باید د خیبر پختونخوا په یوه سیمه کې هم تر 12 ساعته زیات لوډ شیډنګ ونه شي، خو وفاقي حکومت وایي چې په کومو سیمو کې خلک بیلونه نه جمع کوي هلته به لوډ شیډنګ کیږي. د لوی اختر د رخصتیو په ورځو کې علي امین ګنڈاپور په خپل او د دغه ګوند نور مشران په زور اګریټیشنونو تننوتل او ځنه سیمو ته د بجلی ترسیل به په یشتم جون د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف او وفاقي وزیر رانا ثناءالله سره ولیدل او ورته ویل چې د صوبایي حکومت وکدران په زوره ګریټیشنونو تر نوتلو سره د ریاست عملداري چیلنج کوي. په پیښور کې آزاد خبریال او تجنګار رفت الله او رگزای وایي چې بجلی په خیبر پختونخوا کې جوړیږي، ځکه پرې لومړی حق هم د دې صوبې د خلکو دی، خو په موجوده حالاتو کې د صوبایي حکومت د احتجاج خطرناکې نتیجې هم راوتلی شي. د صوبې او د مرکز د شخړې په اړه مشال رډیو ته وویل
چې دلته خو ترهګري جنگ روان دے دا خو مطلب دے چې یو عام صوبہ نه دی، دا غیر معمولی حالات دی. دلتا خو ډیر مطلب لگا خیال پکار دے کدی کې اس معمولی ونه څوک یو تنظیم چې دی چې تا وابډ هاوس باندې خدای او مکه چې تا بریډ یو کو دا غو حکومت بیا خو کسب خراب دی کنه. چې دې سره ګور حکومت رټ چې دی غا ډیر کمزوري کیږي، نو چې کم ګروپونه د حکومت خلاف جنگ کوي دي کی چې تر هغه تنظیمونه دي کڼور دي بیا غو ته ډیر مکملاوی دي. دا چې کومه طریقه دی خپل کړی دی کنه، دا الټیمیټلی دا ملک چې دی کمزوري طرف ته بوزي او یو دسه ملک چې هغه کې آلریډی دومره مسلې دي، معاشي بحران دی او لا ان آرډر خطرناک حد ته رسیدلی دی.
د خیبر پختونخوا حکومت دا هم وویل چې د بجلی د جوړولو د ګټې په مد کې مرکز د صوبې قرضدار دی. د وزیر اعظم د دفتر لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې شهباز شریف گورنر فیصل کریم کونډي ته وویل چې د خیبر پختونخوا د اولس د خیر خګړې لپاره به مرکزي حکومت ټول وسایل او مرستې په کار راولي. رانا ثناءالله هم د گورنر کونډي سره د لیدو په وخت وویل چې ټول ستونزې باید د خبرو د لارې حل شي، خو په ملک کې به یو ځای هم د ریاست عملداري کمزوري کېدو ته نه پرېښول کیږي. اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان مشال رډیو ته وویل چې وکتاران داسې شخړې ځکه جوړوي چې د اصل ستونزو نه د خلکو توجه واړوي.
داسې یو کار دی کنه چې داغه آوټکم هیڅ نشته، دوی خلک صرف په نان ایشو باندې بیزی ساتل غواړي او عوامو توجه چې کم دی هغه د ریئل ایشو نه خواکول غواړي. اصل مسله خو نن سبا دا دی چې د خلکو توجه واړی د ګرانای نه، د لا قانونیت نه او نورې داسې ډېرې غټ مسلې چې ټول پاکستان ته او عوامو ته خاص کر پیخي دي.
د 1988 د انتخاباتو نه پس هم په مرکز کې د پیپل پارټۍ او په پنجاب کې د مسلم لیگ نون حکومتونه جوړ شوي وو چې د خپل منځي شخړو له امله د وخت پوره کېدونه وړاندې اسمبلۍ ماتې شوې. دغه شان د 2008 د انتخاباتو نه پس هم په پنجاب کې د مسلم لیگ نون حکومت په مرکز کې د پیپل پارټۍ د حکومت خلاف د بجلی د لوډ شیډنګ په وجه احتجاجونه کول. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
هر کال د جون 28مه په نړۍ کې د موسیقي او رسم منځل کېږي چې مقصد یې د موسیقي او هنر ارزښت او هنرمندانو ته د ورپی خوستونزو پاړه په هاوی پیدا کول دي. د موسیقي د نړیوالې ورځې په مناسبت د مفکورې لخوا په پیښور صدر کې د ټنګ ټکور یو غونډه جوړه شوې چې په کې د خیبر پښتونخوا او افغانستان بیلابیل هنرمندانو ګډون وکړ. سندرې ویلې او ځوانانو ورته تړونه هم وکړل. د غونډې ګډونوالو مشال لډیو ته ویل چې اوس هم په افغانستان او د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې په موسیقي باندې دز دې چې لوجه هنرمندان د کړهونو سره مخ دي، نو باید حکومتونه او نړیوالې ادارې دې ورته پاملرنه وکړي. نو تفصیل د عظمت علي شاه په ریپورت کې چې د موسیقي په غږ پیلېږي.
د موسیقي دا بندر د مفکورې لخوا تابع شو چې پکې د افغانستان هنرمندانو هم ګډون وکړو. د غونډې تنظیم کوونکي او د مفکورې مشر حیات روغانی مشال رډیو ته وویل چې د حکومت پام نه لرل لوجه په خیبر پختونخوا کې هنرمندان او سندرغاړي لمعاشي ستونزو سره مخ دي.
موږ دا په دې خبره باور لرو چې د سختريزي او د انتها پسندي تر هغه غری په مخنیوي کې د خلکو هنرونو ډېر کردار ادا کړي چې د خلک پام راوړي. یو وشتم جون په ټوله دنیا کې د موسیقي نړیوال ورځ منځل کیږي. موږ غواړو چې موږ بار روزو او داسه ترمات کو چې خلک د خپل زلو د خپل غختنی د خپل مزاج اظهار کی یو دو سندری ووري که سو کتن کی اتنو کی که سو شاډول کی شاډول کی او دا رنگ یو روایت جوړ شي.
په خبر های کورټ د جون په شلما پولیسو او امنیتی ادارو ته امر وکړ چې په 2021 کال کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د پاکستان ته ورغلي افغان هنرمندان نه نیسي. د افغانستان سندرغاړي عدنان صافي مشال رډیو ته ویل چې په افغانستان کې په موسیقي د بندیز له وجې هنرمندان او سندرغاړي د ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي.
په افغانستان او خیبر پختونخوا زیاتو سیمو کې موسیقي اوس هم بندیزونه دي. دا موسیقي سره هنرمندانو سره دا یو ظلم دی، یو زیاتی دی، ځکه چې چیرته موسیقي نه وي ظاهره خبره دلته به امن نه وي. نو چې چیرته امن وي هلته به موسیقي وي، چیرته موسیقي وي هلته به امن وي. موږ د نړیوالو نه غواړو چې د موسیقارانو د سندرغاړو ملاتړ وکړي په هر ځای کې، په هر میدان کې ملاتړ وکړي.
غونډه کې شریکې د افغانستان زده کوونکي لایبا فیروزی وویل چې باید د موسیقي نړیوال ارواز دې په حکومتي سطح هم ومنځل شي.
هغه لکه یو سټوډیو ته هر تک دی کنه، لکه د سی په اوپن پلیټ فارم باندې ما هو نه دلی دلی چې لکه د سی کنسرت کیږي هغه په خاص پتوګا باندې کیږي، خو لکه د سی لکه واسه د اوپن سیټ د روغانی بابا طرف نشو دی کنه، نو لکه د سی ما اوپن د دې دا ما اول ځل دی دلی پر پکار دي چې دا ټول نړۍ کې لکه پاکستان کې هم اول نور ځون کیږي، پنجاب طرف ته کیږي، او کے پی سایډ دا اول ځل کیږي. پکار دي چې دا پر نور لکه مردان کی شو یا نور سي مو کې پکار دي چې کیږي.
دا غونډه انتظام کوونکو وویل چې پاکستان کې د موسیقي لټریچر د نشټ برابر دی او مفکوره غواړي چې د خیبر پښتونخوا تعلیم ادارې سره په مرسته د موسیقي په اړه زده کړې د نصاب حصہ جوړ کړي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
دا مشال رادیو دا ورېدونکو موږ ویلو چې په خلیجی هیوادونو کې د پرتو مسافر پر ستونزو ریپورت لرو، خو وخت یاري نه کوي. نو خپل هغه ریپورت په سبا خبرونه کې تاسو واورئ. خوس د خبرونه روسته ریپورت د جون په 28مه د خوس ولایت د باک ولسوالۍ د سنارګي په تفریحي سیمه کې د صبرایو د ادبي او فرهنګي ټولنې په نوښت او قربتو بختري ز مشاعره جوړه شوه. د پروګرام تابع کوونکو د دې ادبي دستوري مخه او د اختر د خوشالیانو منځنه د ادب ډګر د پټو استعدادونو پیژندنه او له بیلابیلو سیمو سره د ځوانانو آشنا کېدل بللې. نورحال د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې چې په یاد مشاعره کې د ځوان شاعر رحمان الله سهار په ترنم پیلېږي.
دا د خوست ولایت د باغ د سنارګي په تفریحي سیمه کې د صبرایو د ادبي او فرهنګي ټولنې په نوښت او قربتو د خوست د سلور ولسوالیو، صبرایو، تریزیو، باغ او زازی میدان ولسوالیو د لزګونو شاعرانو او د شعر او ادب د مینوالو په ګډون د لوی اختر په مناسبت مشاعره وه. د مشاعره ګډونوال وایي دا ډول ادبي او فرهنګي بندرونه د ځوانانو په یووالي، د پټو استعدادونو په سپړلو او پرمختګ او له بیلابیلو سیمو سره د ځوانانو په آشنایۍ کې مهم رول لري. د سنارګي د مشاعره یو ګډونوال سید امین سبا مشال رډیو ته وویل
د دې مشاعره څخه مو هدف دا ده چې هدف ته پراختیا ورکړو. هغه پټ لالونه یا هغه شاعران ورونه چې دوی په لرو پرتو سیمو کې دي، دوی له شعر او شاعرۍ څوک نه دي خبر، دوی هم روباسو د شعر او ادب ډګر ته او ادب ته پراختیا ورکو په دې مشاعرو سره. او هغه ځوانان چې دوی په بیلابیلو سیمو کې اوسیږي دا سره یو ځای شي او په جنګلوي سره پیدا شي.
د خوست د سینارګي سیمې په اختریزه مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزلې او نظمونه واورول. مشر شاعر سید نبی زخمی خپل دا اختریز شعر حاضرینو ته وړاندې کړ.
ولاندو ټکی چې درواخلې اختریزه ډلې زموږ د کلی او بندو زړه دودی زړلې او پرا بلد نیم د خار مخل دستور سره دی ما خوره وړې دی جانان غرهی زړلې او شاعر زخمی ولا چې دا دی عبادت به راوړې لزان سره سندره پټه پیزړلې.
د صبریو د ادبی او فرهنګي ټولنې په نوښت په یاد اختریزه مشاعره کې محمد رحمان رحمانی او امین رحمان امین دا شعرونه وړاندې کړل.
هاشمی صاحب لیکي چې پورته مې د ژوند په یوه لار هم قدم نشي ستا یې غیر مان چې را روان را سره سم نشي راشه د یوې خلګۍ ثواب را باندې وګټه ما نه به دا غم سپک شي او ستا نه به څه کم نشي
پسرلی هم شي ګلونه شي بورا شي د وطن په امن څو چنده ښکلا شي د وطن د جوړېدو خوبونه وینم خدای دې وکړ چې خوبونه مې رښتیا شي.
یاد دیوی د نورو کلونو پرتله بیا هم د لوی اختر په شپو ورځو کې په خوست او د دې ځای په سنگلوري ولایت پکتیا کې ګڼ خلک په ځانګړي ډول ډیر شمیر ځوانان د دې ولایتونو لرو شنو سړو غرایزو او تفریحي سیمو ته ولاړل او د اختر خوشحالۍ په ادبي بندارونو میلو او سباتونو ونمانځلې.
دا مشال رادیو